په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې د ازادي راډیو په دې نیم ساعته خبري مجله کې موزن ریاست نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د کابل د عیدګاه جومات مخې ته نن په چاودنه کې لږ تر لږه دوه تنه وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي دي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي نړیوال باید په افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. ولې پاکستان چې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره ډېره هڅه کوي په خپله دا حکومت په رسمیت نه پیژني؟
پاکستان فکر کوي که زه اوس یوازې په رسمیت وپیژنم داسې نه شي چې لکه هغه تېر ځلي غوندې د دوی سرنوشت په رسمیت نه پیژندل وي.
دا مسله مو د سیاسي او حقوقي چارو له یو پوه سره په مرکه کې څېړلې. د طالبانو په مشرۍ د حکومت د دفاع وزارت دغه راز امر کړی چې تر ثانوي امره د ټولو ترلاسه شوو وسلو او بیا اسناد نقلي وسایطو پیر او پلور بند دی. اروزګان کې په شپږ سوو کسانو د نغدو پیسو د ویش لړۍ پیل شوه.
دا پیسې چې راکړې موږ پیسو ته ډېره اړتیا درلوده. کور ودان
او په کونړ کې ښوونکي وایي تدریسي بهیر له تنخواو پرته نه دی درولی خو نور د ژوند لومړنیو اړتیاو د پوره کولو وس نه لري.
یو استادان ډېر غریبانان دي، عاجزه دي، کور کې که چرګ چرګوړی او کمال او کرشي او خرڅ کړی دی، نور څه نشته دی.
خو په پیل کې پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. کابل کې چاودنی مرګ ژوبله اړولې. طالبانو په ننګرهار کې درې کسان اعدام کړي. په ګرجستان کې واکمن ګوند د ټاکنو د بریا ادعا کړې. نن مازیګر د کابل عیدګاه جماعت تیرمه چاودنی مرګ ژوبله اړولې ده. د طالبانو د اطلاعاتو کلتور وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد په یو ټویټ کې د چاودنی خبره تایید کړې او ویلي دي چې چاودنه د ملکیانو پر یوه تجمع سوې ده. ښاغلی مجاهد وایي په پیښه کې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې خو د دقیق شمیر په اړه یې څه نه دي ویلي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان سعید خوستی نن رسنیو ته ویلي چې ځینې مشکوک کسان نیول سوي.
د کابل عیدګاه جماعت مخې ته په عمومي سړک باندې چاودنه رامنځته شوه چې په ترڅ کې ملکیانو ته تلفات اوښتې دي. موږ دوه شهیدان لرو او درې زخمیان لرو. د پیښې په تړاو درې کسان نیول شوي هم دي. وروستي جزئیات بیا له رسنیو سره شریک کړو.
ذبیح الله مجاهد پرون ویلی و چې د مور د فاتحې مراسم نن په همدې جمعات کې د ماپښین له دوو د مازیګر تر پنځو بجو روان وي. د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. په ننګرهار کې ځینو سرچینو محلي رسنیو ته ویلي چې طالبانو په دې ولایت کې درې کسان له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره د ارتباط په تور اعدام کړي دي. دوه مړي په جلال آباد کې ځړول سي وو او درېم تن په چپرهار ولسوالۍ کې. دولتي اژانس باختر هم په داعش پورې د درېو تړلو کسانو د مړینې خبر ورکړی دی. طالبانو تیرې اونۍ په هرات ولایت کې د څلورو کسانو مړي د ښار په بیلابیلو برخو کې ځړولي وو. دوی ویلي چې دغو کسانو د یو سوداګر او د هغه د زوی په تښتونې کې لاس درلود چې د تښتول سویو د خوشې کېدو په عمل یاتو کې څلور وړه وژل سول او یو طالب ټپي سو. د اروپای ټولنې د بهرنی پالیسی مشر وی افغانستان د اقتصاد او ټولنیزو سیستمونو له داسې زوال سره مخامخ دی چې په بشري غمیزي بدلیدای شي. جوزف بورل نن د خپل بلاک په یو مطلب کې ویلي تر ټولو د ناوړه وضعیت د مخنیوي لپاره طالبانو ته پکار ده هغو شرایطو ته غاړه کشیږدي چې نړیوالو مرستو ته زمینه برابروي. ښاغلی بورل لیکلي افغانستان له جدي بشري بحران سره مخامخ دی چې ټولنیز او اقتصادي زوال هم را روان دی او دا بحران افغانانو سیمې او نړیوال امن ته ګواښ پېښوي. لکه چې طالبانو د اګست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړې په افغانستان کې د خوړو بیې دوه برابره لوړې سوې دي. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان وایي په دغه هیواد کې د صحتمندۍ پروژې یوازې 12% روغتیایي مرکزونه فعال دي. د ادارې ویلي په هرو دریو مرکزونو کې دوی اساسي درمل نه لري او که چیرې په دې برخه کې اقدام ونه سي پاتې مرکزونه به هم د بندېدو له خطر سره مخامخ سي. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان نن په خپل رسمي ټویټر کې لیکلي دغه اداره له بسپنه ورکوونکو سره کار کوي چې د دغو روغتیایي مرکزونو فعالیت دوام پیدا کړي. دغه سازمان ویلي تر بل هر وخت په میلیونونو افغانان له زیانونو سره مخامخ دي او دوی نسي کولی چې په ناڅاپي ډول روغتیایي خدمات بند کړي. په ګورجستان کې د شروالانو او محلي شوراګانو د ټاکنو لمړنۍ نتیجې ښیي چې د ګورجستان د رویا په نوم واکمن ګوند تر نورو مخکې دی. په دغو ټاکنو کې چې د درغلیو ادعاوې هم پکې سوي، دوه عمده سیاسي لوریو پکې د بریا ادعا کړې ده. د ټاکنو د مرکزي کمیسیون د نن ورځې شمیرې ښیي چې د ټاکنو د 99% شمیرل سوي رای له مخې د ګورجستان رویا ګوند 14.5% رای ګټلې، خو د متحد ملي غورځنګ په نوم د اپوزیسیون عمده ډلې 13.5% رای خپلې کړې دي. پاتې رای د 43 ګوندونو ترمنځ ویشل سوي دي. دغه ټاکنې چې په نتیجه کې شروالان هم ټاکل کیږي، پرون په ټول ګرجستان کې د اختلافاتو پر مهال ترسره سوي چې د واکمن ګوند لپاره یو ټول پوښتنه هم ګڼل کیږي. مخالفو سیاسي ګوندونو هڅه کوله چې د ګرجستان د رویا په نوم ګوند 43% رای خپلې نه کړي، چې د دغو ټاکنو له نتایجو په استفاده تر وخت مخکې پارلماني ټاکنو غوښتنه وکړي. د روسیې حکومت وایي نن او پرون یې په کورونا وایرس د 890 کسانو مړینه ثبت کړې چې د دې اوبا له پیله تر ټولو لوړ شمېر ګڼل کیږي. د روسیې د کورونا پر ضد مبارزې لپاره د کاري ډلې راپور وایي په دې موده کې په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو 25,098 مثبتې پیښې ثبت شوي، چې 4,294 په مسکو کې وې. د رسمي شمېرو له مخې په روسیه کې په ټوله کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمېر 9,000,000 ته رسېدلی دی. د 2,12,000 کسانو مړینه ثبت شوې ده. ګمان کېږي چې په کورونا وایرس د ډیرو مړینو راپور نه ورکول کیږي. او د مصر یوه هوایي شرکت چې د دغه هیواد بیرغ ورباندې ښکارېده، اسرائیل ته لومړی مستقیم رسمي الوتنه نن یکشنبه وکړه. دا په 1999 کال کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سولې تړون تر لاسلیک وروسته اول وار دی چې د مصر هوایي شرکت یو الوتکه اسرائیل ته مستقیمه الوتنه کوي.
خبرونه مو لازدی رادیو واوریدل. د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. روزو د خبرونه لومړی موضوع ته د کابل د ادګاه جمعه مخیتنن په 14 کلکتر لګ دوه تنه وژل شوی او یو شمیر نور ټپیان شوی دي. 14 نن لغرمي ورسته هغه مهال وشو چې د ادګاه جمعه دیننه د طالبانو په مشرۍ د حکومت د اطلاعات او فرهنګ مرستيال وزیر ذبیح الله مجاهد د مور فاتحه اخیستل کېده. د دې پیښې وروسته جزئیات به خپل خبري علاوه ورو مهرباني
نویسه که څه هم د طالبانو په مشرۍ د کورنۍ او چارو وزارت د نشراتو مسول قاری سعید خوستی په دې پیښه کې د دوو کسانو مړینه او د غشان د دریو نورو ټپي کېدل تایید کړي دي، خو یو شمیر طالب چارواکو چې د خپل نمونو لخبرولو اداره کړي هغه یو شمیر رسنۍ او ته په دې پیښه کې آن د اتو کسانو وژل ته کړي دی او ویلي دي چې په دې پیښه کې شل تنه نور د لومړنیو معلوماتو په اساس باندې ټپیان شوي دي، او خای د مړو او د ټپیانو په شمیر کې بدلون هم راشي ځکه د دوی په وینا باندې چې دا لومړنۍ شمیرې دي. د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد بیا ویلي دي چې 14 د افغانستان په وخت له غرمې نه وروسته نږدې 2 بجې رامنځته شوه. د پولي محمود خان سره نږدې د کابل ښار په عیدګاه جمعه مخته د مسجد دننه د طالبانو د ویان او د غشان د اطلاعات او کلتور وزارت د مرستيال ذبیح الله مجاهد د مور فاتحه هم اخیستل کېده. دا 14 نوري سید د طالبانو وخت له رسیدو وروسته د کابل لنیولو دا وروسته خایده په کابل کې لمړنۍ تر ټولو خونړۍ 14 وچ د غمر مرګ شو بلاړوي. لدین اوران دی په کابل کې د هوایي ډګر باندې چې کوم ځان مرګ شوی او لکه لګا تر 200 زیات کسان پکې وژل شوی، او د مېرمنو او ماشومانو په ګډون باندې چې ډیر لسنه پکې بهرنیان هم وو، مسؤلیت یې داعش اسلامي دولت نومې ډلې اخیستی و. نو دا غینه د اورس د په کابل کې تر ټولو خنړی 14 بلل شوی، د دې پیښې مسؤلیت تر دې د ما چا په غاړه نه دی اخیستی. د پیښې سیمه لا هم تړلې ده د طالبانو د جنګیالۍ ولوري نه، او د سیمې ته هیڅ چاته د ورتګ اجازه نشته. بلې ورسره
بل مننه. لکه څنګه چې تاسو ویل، ډیره ګرانه ده چې په خپل وخت په دغه 14 کې د مرګ ژوبلې هغه ارقام چې تاسو یادونه وکړه تایید شي. خو یو موضوع چې آیا طالبانو ویلي چې دا نننی 14 د جمعه دیننه د فاتحې مراسم سره کوم تړاو درلود؟ د ذبیح الله مجاهد د مور د فاتحې مراسم هلته روانو.
دوی په دې اړه سره دی ویلي یوازې همدای تایید کړی دا چې د مسجد مخته د ملکیانو په ګڼه ګوڼه باندې دا چاودنه شوې ده. لومړني معلومات دا دي چې دا وړاندې له وړاندې نه دلته تازه شوې ماین او قای هدف یې د فاتحې مراسم چې ځکه ځینو عیني شاهدانو سره چې زوږه کې د ما ویل چې د فاتحې مراسم روانو د چاودنې نه وروسته زیاتې هوایي ډزې د طالب وسلوالو له لورې نه په سیمه کې وشوې.
ډېر مننه کور مو ودان. قدر من اوریدونکو وامر دل چې د کابل د عیدګاه جماعت مخې ته نن په چاودنه کې لږ تر لږه دوه تنه وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي. البته دا خبره د طالبانو د کورنیو چارو د وزارت ویان کړی ده، خو لکه څنګه چې مو واورېدل د ځینو نورو لورو لخوا په دې چاودنه کې د زیاتې مرګ ژوبلې د اوښتو ادعاوې شوې دي. د طالبانو په مشرۍ د حکومت د دفاع وزارت بیا امر کړی چې د ټولو ترلاسه شوو وسلو او بی اسناد نقلیه وسایطو پیر او پلور بنده. د دې وزارت له لوري نن رسنیو ته په استولې خبر پڼه کې ویل شوی چې د یو شمېر غیر مسؤولو وسلوالو لخوا د طالبانو د واکمنۍ را پدې خوا له ځینو دولتي ادارو وسلې او موټر ایستل شوي او هڅه کېږي چې وپلورل شي. د وزارت د ټولو ولایتونو امنیتي بنسټونو ته سپارښتنه کړې چې د بې اسنادو وسلو او موټرو د پیر او پلور د مخنیوي په برخه کې جدي اقدامات وکړي. نور په دې رپورت کې
دغه اعلامیه چې نن رسنیو ته استول شوې پکې راغلي تر ثاني امره پورې په ټول افغانستان کې د بې اسناد وسلو نقلي وسایطو پیر او پلور بند دی. د دې وزارت له لوري په خبره شوې اعلامیه کې دغه شان ټولو ولایتونو کې امنیتي ادارو ته امر شوی چې د دې چارې د مخنیوي لپاره جدي اقدامات وکړي. په دې اعلامیه کې دا هم ویل شوی لکه نه چې طالبان وخت ورسېدل د غیر مسؤولو وسلوالو لخوا له یو شمېر دولتي دارو وسلې او موټر وستل شوی او هڅه کېږي چې وپلورل شي. په اعلامیه کې راغلي د محمد اشرف غنی په مشرۍ د تیر حکومت لزینو چارواکو څخه دولتي موټر وسلې او نور مهمات د تسلیمي په نوم اخیستل شوی، خو دغه وسایل او وسلې اړوندو برخو ته نه دي رسیدلي او تسلیمونکي هڅه کوي چې دغه وسایل وپلوري. دا اعلامیه په داسې حال کې خپریږي چې له دې وړاندې خلکو هم رسنیو سره په خبرو ټولنیزو رسنیو کې دا اندېښنه ښودلې وه چې ټول دولتي وسایل بیت المال ته نه سپارل کیږي. د دوی بل اندېښنه دا وه چې ځینې پوځي وسایل په یو نوم او بل نوم ګاونډیو هیوادونو ته قاچاق کیږي، ان تر دې چې په دې تړاو ځینې انځورونه هم په ټولنیزو رسنیو کې راووتل او د خلکو تند غبرګونونه یې راوپارول، خو دغو انځورونو د وخت دقیقه څرګندوی نه کوله چې کله اخیستل شوي. له دې وړاندې د ګوښه شوي جمهور رئیس محمد اشرف غنی د واکمنۍ پر مهال هم د خلکو او د امنیتي چارو د یو شمېر شنونکو لخوا د پوځي او دولتي وسایلو د پلور موضوع په وار وار مطرح شوی وه، خو د وخت چارواکو دا ادعا رد کړې وي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودیش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 او یا 49 9400 ولزر اتسواتیا او 15000 نوی مندل شي.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي د امریکا په ګډون نړیواله ټولنه د طالبانو حکومت پر رسمیت پیژني. عمران خان د افغانستان ګاونډیانو په ګډون د سیمې په هیوادونو هم غږ کړی چې د طالبانو د رسمیت پیژندلو لپاره یو ګډه پالیسي جوړ کړي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې.
پاکستان چې د طالبانو تر ټولو نږدې ملاتړی بلل کیږي، صدر اعظم یو ځل بیا د نړیوال ټولنې غوښتي چې د طالبانو په مشرۍ حکومت په رسمیت وپیژني. عمران خان د ترکیې له حکومتي رسنۍ ټی آر ټی سره مرکه کې ویلي خلک چې د طالبانو د رسمیت پیژندلو لپاره یو ګډه پالیسي جوړه شي. خغلی خان ویلي که پاکستان په یوازې ځان د طالبانو رژیم ته رسمیت ورکړي ډیر اغیز به ونه لري، خو هغه په دې برخه کې د امریکا، اروپایي ټولنې، چین او روسیې پریکړه مهمه بولی.
زموږ حکومت پریکړه کړې چې د افغانستان له ټولو ګاونډیو سره مشوره کوو چې کله د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژنو. که چیرې پاکستان په یوازې ځان طالبان په رسمیت وپیژني ډېر اغیز به ونه لري. اړینه دا ده چې امریکا، اروپایي ټولنه، چین او روسیه د دوی حکومت په رسمیت وپیژني.
د پاکستان صدر اعظم پر امریکا هم غږ کړی چې اوس یا هم په ځنډ په افغانستان کې د طالبانو په مشرۍ حکومت په رسمیت وپیژني. عمران خان له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې په بشري مرستو هم ټینګار کړی او زیاته کړې ده که چیرې دا مرستې بند شي نه یوازې دا چې په دې هیواد کې به یو بحران پیل شي بلکې د طالبانو سرپرست حکومت به هم سقوط وکړي. واتر طالبانو تر رسیدو وروسته پاکستانی چارواکو په لوړه کچه څو ځله له نړۍ څخه د طالبانو په رسمیت پیژندو غوښتنه کړې خو لا هېڅ یو هیواد په افغانستان کې د طالبانو په مشرۍ حکومت ته مشروعیت نه دی ورکړی. د طالبانو په رسمیت پیژندو لپاره د نړیوالې ټولنې شرطونه روښانه دي. د یو ټولګډونه حکومت جوړول، ترهګرۍ سره مبارزه، د بشر په ځانګړي ډول د ښځو او لږکیو حقونو ته درناوی. طالبان بیا د عمران خان د تازه څرګندونو په اړه څه نه وایي خو له دې وړاندې ډېرو ویاندویانو د پاکستاني چارواکو له دې ډول نظریاتو هرکلی کړی او دا څرګندونې یې له دوی سره د پاکستان خواخوږي بللې ده. اونۍ وړاندې د طالبانو په مشرۍ حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال او ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل له ډېرو هیوادونو سره د دوی د حکومت په رسمیت پیژندو لپاره خبرې شوې او ژر به یو شمېر هیوادونه د دوی رژیم په رسمیت وپیژني خو له هغې نیټې تر ننه د پاکستان په ګډون هېڅ یو هیواد په افغانستان کې د طالبانو په مشرۍ حکومت ته رسمیت نه دی ورکړی. د طالبانو د رسمیت پیژندنې لپاره یو بله موضوع له ګاونډیانو او نړۍ سره د ښو اړیکو پالل دي خو په وروستیو کې ښکاري چې له تاجکستان سره د دې ډلې اړیکې ترنګلې شوي. که څه هم طالبان دا نه مني چې ګنې له تاجکستان سره ستونزه لري خو پاکستاني ډان ورځپاڼه لیکي عمران خان هڅه پیل کړې چې د تاجکستان او طالبانو ترمنځ روانه کشاله کې منځګړتوب وکړي. د پاکستان د صدر اعظم دفتر د شنبې په ورځ یو خبر پاڼه کې ولیکل عمران خان او د تاجکستان جمهور رئیس امام علي رحمان ټلیفوني خبرې کړي او پر افغانستان هم غږېدلې دي. د طالبانو او تاجکستان ترمنځ په اړیکو کې د کړکېچ یوه موضوع د پنشیر جګړه ده. تاجکستان وایي هلته بشر ضد جنایات شوي خو طالبان دا خبره ردوي. د دې ترڅنګ د تاجکستان جمهور رئیس امام علي رحمان په افغانستان کې د یو ټولګډونه حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې خو د طالبانو یو شمېر غړو له رسنیو سره په خپلو مرکو کې د تاجکستان دریز د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه بللې ده.
په همدې موضوع کې تمکیږو ولې پاکستان چې د طالبانو د حکومت د په رسمیت پیژندلو لپاره ډېره هڅه کوي په خپله دا حکومت په رسمیت نه پیژني. هغه هیواد چې د 1990 لسیزې په دوهمه نیمایي کې د طالبانو د وخت حکومت په رسمیت پیژندلی و دا مسله مې نن مخکې د سیاسي او حقوقي چارو له پوه د صافي سره وڅېړله او په پیل کې مې همدا پوښتنه ترې وکړه.
خبره خو دا ده چې پاکستان فکر کوي چې کزه اوس یوازې په رسمیت وپیژنم دا څنګه شي چې لکه هغه تیر ځلې غوندې د دوی سرنوشت په رسمیت نه پیژندل وي د دنیا د خوانه او دای به یوازې پاتې بیا هم بدنامېږي. نو په همدې لحاظ باندې پاکستان د عمران خان په شمول دوی هڅه کوي چې د نورو هیوادو د خوا اقلا دا په رسمیت وپیژني شاید چې په منځ کې یو آخري هیواد دی وي چې دوی
صافی صاحب عمران خان د دې ترڅنګ چې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره ډېره هڅه کوي دغه راز له افغانستان سره په اوسنی وخت کې د بشري مرستو په کېدو هم ډېر زیات ټینګار کوي او دغه راز د خبرداري هم ورکړی چې که دا مرستې بند شي نو ممکن د طالبانو دغه سرپرست حکومت هم سقوط وکړي. د افغانستان شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر شتمني کنګل شوې ده. آیا دغه کنګل شوې شتمني تر ډېره طالبانو ته رسوی او که د افغانستان ولسته؟
زه فکر کوم چې دا شتمنۍ د افغانستان چې دوی کنګل کړې ده دا په حقیقت کې د افغانستان ټول ولست ته ضرر رسوي. ولې چې دا نه د طالبانو شخصي پیسې دي او نه د بل چا شخصي پیسې دي، دا ټولو تاجرانو، شتمنو، د هغه کاروباریانو افغانانو پیسې دي چې دوی معاملات د همدغه لارې نه تر اجرا کول او دا چې کنګل کړي نو د په ټپه ولاړ دی. نو په دې لحاظ باندې پاکستان کوشش کوي چې دای په رسمیت وپیژندل شي چې دوی دا پیسې خلاصې شي او دا ورته ورکړي او دا مشکلات د اکسپورټ امپورټ د وارداتو د صادراتو او معاشونه د ټولو وزارتو او د ټولو خلکو د هماغه نه تحویلېږي او افغانۍ د 500 ډالرونه سلو افغانیو ته یو ډالر وختله. نو په دې لحاظ دا که بند وساتي امکان لري چې اقتصادي لحاظ دا مملکت په سقوط وکړي.
دغه خبرداری چې که چیرې دغه مرستې ونشي له افغانستان سره تاسو هم وویل چې له اقتصادي پلوه په څه معنا اقتصادي سقوط، آیا د دې معنا لري چې د طالبانو دغه اوسنی حکومت به سقوط وکړي؟
مانا دا که سو خود نه کین نور لاندو ته به هم لاس واچي او دا طالبان چې په خزانه کې چېونه لري او هیوادونه ورسره کومک نه کی او خپل پیسې متور نه کی نو تاسو څه فکر کوئ چې دا طالبان به نور پیسې د اسمان نه دوی تراولږي نه کوم ځنه برای چې جوړی دا روزانه ژوند د خپل د مملکت د اداراتو د ماتاتو او دا خوراک د محالی د نفوس دای کوم ځنه برابر کی نو هم دا هغه چې دا خطر لري که اقتصادي لحاظ سقوط کو نو سیاسي لحاظ هم سقوط کوي
د سیاسي او حقوقي چارو په ودیر صفای او چې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د ورسته او څرګندونو په اړه خپل نظر سره شریکو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په کونړ کې ښوونکي وایي تدریسي بهیرې له تنخواو پرته نه دی درولی، خو نور د ژوند د لومړنیو اړتیاو د پوره کولو وس نه لري. نور په دې رپورټ کې
په کونړ کې ښوونکي وایي د ماشونو د نشتون په صورت کې خپلو دندو ته ځي او کوښښ کوي چې د هیواد نوی نسل د علم او پوهې پر ګاڼه سنبال کړي، خو په خبرې چې غربت او د ماشونو نشتونې ذهنونه نارامه کړي او په سمه توګه تدریس ته دوام نشي ورکولی. په یاد ولایت کې د ښوونکو د منتخب شورا مشر حاجی حیات الله توحیدی ازادي راډیو ته وویل
نو د درې میاشتې کېږي استادان ډېر غریبانان دي، عاجزه دي، کور کې که چرګ چرګوړی او که مال او کرشي او خرڅ کړی دی، نور څه نشته دی، ځمکه نه لري، بېچارهګان کوټه نه لري، کور نه لري چې خرڅ یې کړي او ځان لږ خرچه وکړي. نو په لحاظ که د جمعه نیمه کې ورته له ماشور نه کړي نو امکان لري چې بالکل نور مکتبونو ته لاړ شي. د هغې خاص وجه دا ده چې چېرته دېړي وکړي، یو څه شی پیدا کړي، خپلو بچو لې راوړي.
په کونړ کې د پوهن ریاست مسؤلین هم مني چې ښوونکي د ماشونو د نه ورکړې له امله ګڼې ستونزې ګالي. د دوی په خبره چې د امکاناتو او د موټرو کرایې د نشتوالي په وجه ښوونکي په خپل وخت ښوونځي ته نشي حاضرېدی. د کونړ پوهنې ریاست تدریسي مرستیال عبدالقهار خونزاده ازادي راډیو ته وویل دوی د خپلو ښوونکو ټول مشکلات اړوند وزارت سره شریک کړي او هغوی ډاډ ورکړی چې په نږدې ورځو کې به ښوونکو ته معاشونه ورکړل شي.
بعضې استادان زمونږ د لرې لرې ځایونونه ځي وظایفو له او د غیرحاضرۍ کچه نهایت یې ډېره شوې ده، ځکه کری ورسره نه وي، مشکلات ډېر دي. د وزیر صاحب د معارف د خوا نه امر شوی دی چې تاسې کوشش وکړئ معاشونه اجرا کړئ. نو نن ورځ به مونږ له انشاءالله مکتوب راځي د وزارت معارف د مالی ریاست نه او هغې باندې به مونږ اجرات کوو. امید شته دی انشاءالله او معاش به اجرا شي.
په کونړ کې په داسې حال کې ښوونکي د ماشونو له نشتوالي شکایت کوي چې د هیواد پلازمینې کابل په ګډون ښوونکو او د حکومتي ادارو کارکوونکو ته له تیرو نږدې دریو میاشتو ماشونه نه دي ورکړل شوي، چې له امله یې په هیواد کې د بیروزګارۍ او غربت کچه زیاته شوې ده.
په کونړ کې د ښوونکو د ستونزو په باب مو واورېدل. په اروزګان کې بیا په 600 کسانو د نغدو پیسو د مرستو د ویش لړۍ پیل شو. دغه مرسته د دې ولایت د یو این سی آر ماسی د پروګرام په ترڅ کې په جګړه ځپلو ویشل کېږي. نور په دې رپورټ کې
په اروزګان ولایت کې د یو این ایچ سی آر موسسې تر چتر لاندې د سلګونو اړمنو کورنیو سره د نغدي پیسو د مرستو د ویش لړۍ نن د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې پیل شوه. په اروزګان ولایت کې د طالبانو د سمې شکایتونو او ملکي تلفاتو مسول مولوي محمد قاسم پورکانی وایي د نغدي پیسو دغه مرستې چې هرې کورنۍ ته $150 ورکول کېږي پر 600 هغه کورنۍ وویشل کېږي چې د جګړو پر مهال زیان ورته رسېدلی وو. نوموړي وایي د یادو مرستو لپاره یې ترسره کړې سروې په شفاف ډول ترسره کړې.
یو اویا کورنیو ته مخکې ورکول شوې ول چې دا تقریبا $150 ورکول کېږي. تقریبا 499 کورنیو ته اوس آمده شوې ده او طریقه برابرې. نو دا ډېر په شفاف طریقه باندې موږ د دې لپاره ډېر هڅې کړې دي او کوشش مو کړی دی چې باید دا په شفاف طریقه باندې او په ډېر ښه فضا کې او په ښه طریقه باندې واغه مستحق او اړمنو کورنیو ته ورسیږي.
په ورته وخت کې هغه کسان چې دغه مرستې ترلاسه کړي وایي تیرو جګړو زیات زیانونه ورته رسولي دي او د دغه نغدې پیسو په ترلاسه کولو سره به یې د کورنۍ لومړنۍ اړتیاوې پوره سي. د دې له ډلې دوه تنه مرستو اخیستونکو فضل احمد او احمد شاه غوښتنه کوي چې په راتلونکي کې دې هم ورته مرستې ورسره وسي.
ګرد مسلمانان د ټیکا ټیکا دي در به دره دي کډوا ماجر دي ټوله بیچارهګان باید د ګرد سره داسې مرستې وسي. در مسلمان سره باید مرسته وسي. بیچارهګان در به دره دي ټیکا ټیکا دي.
سپین فضل احمد د پیسې چې راکړې موږ پیسو ته ډیره اړتیا درلوده. کور ودان باید موږ سره نورې داسې مرستې وسي. موږ ته دا پیسې باید نه کې زموږ روزګان والا د ډیرو تغو سره مخ دي.
دا په داسې حال کې چې دوی ورځې مخکې هم په روزګان ولایت کې د 2600 کورنۍ یو سره د خړو د نړیوال سازمان لخوا د خوراکي توکو د مرستې د ویش پروسه پیل شوی و. په ورزګان ولایت کې د نړیوالو خیریه موسسو لخوا په دغه ولایت کې له بېوزله او جګړه ځپلو کورنیو سره دغه مرستې پر داسې مهال کیږي چې څه موده مخکې ډبلیو پي او یا هم د خوړو نړیوال سازمان خبرداری ورکړی وو که په افغانستان کې حالات دغه ډول دوام وکړي نو تر 2022 میلادي کاله پورې به 90% خلک عاجلو مرستو اړتیا پیدا کړي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په قطر کې د ملي شورا یا مجلس لپاره د پرونیو انتخاباتو نتیجه ښیي چې له شپږو ښځینه کاندیدانو څخه چې د لومړي ځل لپاره ځانونه کاندید کړي وو یوه هم نه ده غوره شوې. نور په دې رپورټ کې.
په قطر کې د 15 چوکۍ لرونکي شورا مجلس لپاره 10 غړي د انتخاباتو لاري ټاکل کیږي او 15 نور غړي د دې هیواد امیر ټاکي. په قطر کې پر سیاسي ګوندونو بندیز دی. عائشه حمام الجسیم 95 کلنه ده. دا د نرسنګ په برخه کې مدیره ده او په دغو انتخاباتو کې د دوحه له مرخیه ولسوالۍ څخه ځان کاندید کړی وو. دې له قطري ښځو غوښتنه کړې چې خپل نظر باید ووایي او په راتلونکي کې پیاوړو ښځینه کاندیدانو ته رای ورکړي. د رویټرز خبري اژانس ته ویلي دا لومړی ځل دی چې په قطر کې په سیاست کې ښځو ته د برخه اخیستلو فرصت برابر شوی دی. جسیم ویلي چې لکه نورې ښځې دی هم له یو شمېر نارینه وو اورېدلې چې ښځې باید په انتخاباتو کې ګډون ونه کړي، خو دې په خپله رشته کې چې روغتیا ده پر پالیسۍ تمرکز کړی او غوښتل یې د کار او تقاعدۍ په برخه کې کارونه وکړي. که څه هم قطر په دې ورستوي کې د ښځو د حقونو په برخه کې یو شمېر اصلاحات راوستلي دي چې پکښې د ښځو په خپلواکه توګه د موټر جواز ترلاسه کول هم شامل دي، خو د بشري حقونو ادارو پر دې هیواد انتقاد کړی چې تر اوسه هم د ښځو لپاره د سرپرست سیستم لري، ښځې د واده، سفر او امیدواری په برخه کې روغتیایي خدماتو ته د لاسرسي لپاره له نارینه خپلوانو اجازې ته اړتیا لري. د بشري حقونو نړیوالې ادارې د روان کال په مارچ میاشت کې ویل کله چې په 2019 کال کې د قطر د سرپرستۍ د سیستم په اړه په مستعار نومونو ټویټونه وسول، دا اکاونټ په 24 ساعتونو کې وتړل سو او د قطر د سایبري امنیت چارواکو له یوې ښځې د یادو ټویټونو په اړه پلټنې وکړې. ګڼو ښځینه کاندیدانو غوښتل چې په قطري ټولنه کې د هغو بهرنیو کسانو ادغام اسانه سي چې د دې هیواد ښځو ورسره ودونه کړي دي. د قطر ښځې لکه په نورو خلیج هیوادونو کې نسی کولای تابعیت خپلو کوچنیانو ته انتقال کړي. په قطر کې یوازې یوه ښځه وزیره ده. حنان محمد الکواری د دې هیواد د عامې روغتیا وزیره ده.
د ژوند رنگونه
السلام علیکم خپل ځان معرفي کا او دلته څه کار کوي؟
نن مې سره اودین دی او د اسلامات خر کاروبار کوم. لړۍ لپاره خو د څه و چې زه ډېر ماشوم ما د 30 کاله مخکې حتی دا چې واده مې هم نه کړی، خو بس نس یو مرګ له مشوره راکړه او وریجې مې پخې کړې. بس په بدل کې وړې بدل کې اوسو یو کیلو یو مکینې وریجې مې پخې کړې او هم خرڅولې. حتی دا چې په ورځو سره لګلې فورما هم مشوره وکړه. ورو ورو الحمدلله کار روانېدو روانېدو، حتی دا چې د چکنۍ کار مې شروع کړو کاروبار غټېدو غټېدو. د څه سوچ یو چې الحمدلله اوس د دوه دکان خوانې تاسو ده مخامخ خپل پوسټ ویني نه شاګردان راسته ورونه مې راسته د شپه کسان اس مسول نو خلګم ورونه مې هتاه دا چې لسان سره کې کولی ځکه لوکلی ما مشکل ده دې خاطر چې بس ما ځکه ونه کړو رپورټ مشر وای سره افغان ما اوس ځکه نیم غړي پاتې شوی.
د ورځې په خولو کاروبار دی چې لومړی فیل ک د کار کومره فراخې دوه هله در سره و
او خپل هغه کاروبار ته دوام ورکړ. په دې سره لکه کاروبار الحمدلله وسره غټ کاروبار هاوند.
هغه کسان چې په خپل کارونو کې نه امید وي او کار ته زړه نه کیږي څه ورته وایي؟
هغه د خپل ارزو او خپل همت لاس نه ورکوي، کوشش کوي چې مخکې لاړ شي. نه دې پلی چلان مایوسه کې مثال خپل کاروبار ته چې ما کاروبار کمزور دی، ان شاء الله ښه کیږي، د صفر نشو کې ان شاء الله غټ کاروبار ته ورسیږي.
خپل کار کې څومره خوشاله یې او نور څومره کسان ته د کار پیدا کړی دی؟
الحمدلله ډیر خوشاله یو، خپل ورونه اسمه مسئول دی، خپل کوه کاروان زمو، حتی دا چې نور یو څومره لکان اسنو شاګردان چې دا هم بیا څه گزاره کیږي دغه پورنو
په همدې سره دا خبری مجله هم پای ته رسیږي. د ازادي راډیو خبرونه دوام لري، البته بل او وروستۍ نیم ساعت خبری مجله پاتې ده. په څو شیبو کې زما همکار ستار فروغ مختوری زنوري اسنوري له تاسو اجازه غواړم.